درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناکه مبارزه ده وستایله. او له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم دا راز ویلي چې هیواد به د جی وو هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو در رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه شو دلیره. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یوه ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپلو وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د روانې میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین لحد تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1,000,000 زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې له بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنې دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونه په دوام کې. جرمنی د طالبانو د پریکړه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منلې. ځینې افغانان د پریکړه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدول بولي خو نور وایي.
افغانستان پاسپورت په اساس منی د منګ مشکل حل کیږي په دې کې د منګ پاسپورت ایکسپایر د منګ ته ویزا راکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیری پیشي په افغانستان کې دي
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې هم یو ماشوم په سال کېږي
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای
که چیرته د اے ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چارې به اعتبار وګڼل شي د جرمنی دوی چې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمنی د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پورې محدود شي منلې ده په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري جزئیات په دې راپور کې واوري
د روان میلادي کال د جولای د میشت په روسیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری خدمات به اعتبار وګڼل شي یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر لاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پورې محدود شي چې د محل یاد قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مخته وړي خودوچ ویلې دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي ځکه په خبرې د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده د دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري دی د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په روسیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور لدی وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوی سندونه نه مني په اعلامې کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او د غشان د جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلې نظرونه لري د جرمنی په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وای د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو خو له سیاسي مسایلو ورخوا د جرمنی حکومت دغه پریکړه چې د منشن قنصلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده بعد دوی ستونزې راکمې کړې هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت ته هلته هر څه څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس منې هلته د مونږ مشکل حل کېږي په دې ځای که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر د مونږ ته ویزه راکوي هره ویزه باید درې کاله بعد تمدید شي بعضې خلک یې دایمي ویزه لري نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس منې دوی ته ویزه ورکول کېږي د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې دا ډېر غټ خبر دی
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بې اعتبار غړل کېدو پریکړه نه هیله کړای دی هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مله شک په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بیت بارک دل یو نه لیکون کې موضوع ده او ځینې جنجالونه لدان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمنی کې او یا د جرمنی په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خداستون زده چې افغانان به ډیر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپل چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا لدان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزې لري او په ډیر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډیر کرار او ورو ډول مخ ته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د 13 اگست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورت کړل. کڅام تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې لمخې کابل ته استول شوي. خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د استلو په خبرګون کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت له پامه غورځولی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کیږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او شزه له عمومي ژوند لري کړی دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمنی د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پر راپور کې
وروسته له هغه چې د جرمنی حکومت 13 افغان کډوال افغانستان دستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جرمنی په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه د ویلامی په خبرولو سره لیکلی چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړې دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکیچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغان کډوالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځ سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها د برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب ټولنیز ژوند کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظر وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه ممکن خیلی نادیده گرفته شون.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغان کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده. په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک تر لاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشایرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټنګ غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رزی د مشالونو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وګي په نهمه نیټه شوې و. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشایره کې د نجونو خوانځي تشیرونه ویل شو. یا ورسره په ګلمن پښتون لپاره غوچت شو. د ټول د مشایره ترتیبون کې مور غوښتل شو او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شو پرتونکو کې چار ځو مشایره کې شعر وای لړۍ باید د حکومت له مسولینو سره خبر شي او تشیر ورکي غوي به ورته امضا کوي. د غو ورسره په مشایره کې ویل کې چې دا د سانسور اوج دی.
هغه د هم مای چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشایرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په جوا چې د شعر و دردنی فلوري په مال
د پخوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستي پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. د هم چنغ وړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نه وی کنه، ځکه چې ډیر شعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وی خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې هغه ورته پرتوي دای ګل انزور کی بای شعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادي پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تل دا کړي چې د بیان ازادي ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګي په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیر میاش په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په تیر اګست میاشت کې د بشر پالنې له مسود مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپل هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 متر پای پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخت ډوډۍ پخ شوې او اوسیدونکو ته ورکل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته پرختنی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرله پسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 12 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منع شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامنۍ زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوې د غزې ترنګ کلابند کړي او پر لوی برخې بریدونه کړي دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا و اتیا سلنه پیښې او لعمله نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي، خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او لامل یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سازمان د چارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 88% پیښې او لامل یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور لمخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډیر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډیر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسیده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي، خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي او د ایصال چې دا ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایصال کیږي که ورسوالۍ کلینیکه پورې ځونه ولر کې خوړ لرو هغه کې اوبر راوتلي پرلوې موټر ځینه مجبور سپیشل موټر بنیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خراب دی، وسم ورته نه کیږي چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکو پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زم مریضې مورجانې مریضې مسوده فی ډاکټر ته تلې اس خنو شلو او کورولا مریضې لرو نو اس نخې کیګو نو مور می مریضه ده. زم مریضې مګرمی ډیره ده او اس وسم نکیږي چې تداوی ځل لوګو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغي د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدماتو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کیږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ غفګراف نشي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، د خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څنګه د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی، او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یوه دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هره ورځ اسدآباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدل ته د ماش ته خستو په خاطر څوک راشي، نو د انتظار د لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بوکی دي، د خونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړوي. د ماش ته خستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي، چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی، چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دغه ساحه نسبتا غنډ پوسره، ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولار باندې تک راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت پې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي، د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي پاړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاته وی چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي،